پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم دوستانو ستړي مشهید د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خپرونه کې هرکلی کوم د تخنیک برخ کې را سره عبید الله عبید همکاري کوي په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ دا یو ساته خپرونه پیل کوو او چې د افغانستان دفاع وزارت وای هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کارکې اجلاس پوری کړو د خلکو ژوند لګواخ سره مخ کړي نور مطالب هم لرو په دې خبرونه کې خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي
انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1190 محلونو رایې باطلې کړې دي دفاع وزارت وایي چې د داعش د سختریزي ډلې 22 نور غړي هم په ننګرهار کې تسلیم سوي دي امریکایي چارواکو له فیسبوک انستاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایراني چارواکو اکاونټونه بند کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1190 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي کمیسیون وایي دغه رایې وروسته له دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې ټاکل سوی و چې په نږدې 2500 محلونو کې رایې بیا وشمېرل سي خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې د مخالفت له کبله په اوو ولایتونو کې دا کار تر اوسه نه دی ترسره سوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 22 ولایتونو کې رایې بیا شمېرل سوي او نتیجې کابل ته لیږدول سوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش د سختریزي ډلې 22 نور غړي په ننګرهار ولایت کې خاصو افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په چین ولسوالۍ کې تسلیم سوي دي تر دې مخکې تیر اونۍ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل اعلان کړی و چې په وروستیو کې د داعش 625 غړي دولت ته تسلیم سوي دي دفاع وزارت وایي چې د داعش تسلیم سو غړیو 14 کلاشینکوفونه هم افغان ځانګړو ځواکونو ته سپارلي دي نامعلومو وسلوالو تیر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وواژه د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان د ازادي رادیو خبریال ته ویلي وژل سوی پولیس عبدالحسن نمیږي او له جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې کار کوه پرون د ولسي جرګې د ځینو غړیو د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیز رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک انستاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه خبره شوي د ایران رژیم په دوه مخي تورن کړی دی د همدارز ویلي چې د ایران رژیم په داسل کې چې انټرنیټ قطع کوي په خپل له دغو ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو دوام ورکوي نو د فیسبوک انستاګرام او ټویټر پشان د ټولنیز رسنیو له شرکتونو څخه غوړي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نه وي د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ قطع کړ پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو غوښتنه وکړه چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګا ساکي ښار کې په وینا کې وکړه ناګا ساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا ورباندې اټوبم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده د ناګا ساکي د اټومبم په هایپو سنټر پارک کې وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشت څخه ښه خبرې وي چې موږ انسانانی یو بل ته پېښولی سو د همدرز ویلي په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اټومي حملې ناورین بللې د وسلوالې سیالۍ پر ضد د ژغ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅکله کافي نه وي په 1945 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګا ساکي ښار کې 4000 کسان ووژل شول تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنګي الوتکې د جاپان پر یوه بل ښار هیروشیما اټوبم غورځولی و چې 1,000,000 کسان پکې وژل سوي وو او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د قحطۍ له کبله د اوکراین پر خلکو تیر سوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال قحطۍ ته هولډومور ویل کېږي. د اوکراین خلک پر پخواني شوروي اتحاد تور پورې کوي چې په 1930 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له کبله یې په اوکراین کې د قحطۍ له کبله د میلیونونو وګړو د مرګ مقدمه جوړه کړه. اوکراینیان هر کال د نومبر 23مه د ستری غمیز یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمینې کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیښه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخښي. د رابرونو په حواله هغه وخت په اوکراین کې له 3 څخه تر 5 میلیونو پورې وګړي له لوږې څخه مړه شوي وو.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کارت کې اجلاس پوری کړي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیدیم.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالدو یو بل راپور کې اوري چې د تخار ولایت اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو، غیر مسؤولو وسلوالو له زیاتېدو شکایت کوي. په انتخاباتي راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دې دمه ورته هغه لیست نه دی سپارل شوی چې له مخې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي په غیر قانوني کړنو تورن دي. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل. درنو دوستانو، د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیچ لاس پوری کړو د خلکو سره مخ کړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې انتخاباتي کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپلې چارې په سم ډول ترسره کړي. اجمل تورمان دغه کانفرنس تعقیب کړی دی، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، دا چې په دې کانفرنس کې نور سهولت تابع و.
بله اکرام صاحب، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې انتخاباتي اختلافونه ته تاوتریخوالی لار هوار کړي. اسدالله خالد چې د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپله بې طرفي ثابته کړه، د غشان به په انتخاباتي اختلافونو له امله د ممکنه تاوتریخوالي د رامنځته کېدو په برخه کې هم بې له شکه چې په دې برخه کې هم کارتیاوي دوی به به اقدام وکړي. خاغلی خالد وویل
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیده. قوای امنیتی تان عالی قوت کاملا داره که از توطئه های دشمنا جلوگیری بکنه.
خغلی خالد دغه شان ویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپلې چارې په سم ډول ترسره کړي. خغلی خالد دغه څرګندونې داسې محل کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره لا هم د افغانستان په 2 ولایتونو پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان کې د معترضو کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي زبی سادات 13 ورځې ازادي لري ته ویلي چې دوی په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې پیلېدو لپاره خپل انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي. کمیسیون دا هم ویلي و چې تر اوسه په درویش ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې او په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار کې هم روانه ده چې ممکن د ورځې تر پایه، یعنې د شنبې د ورځې تر پایه به له دې ډلې په دوو نور ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ شي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و هیڅوک حق نه لري چې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړي. دغه وزارت وایم رستیالی مروه مینی ازادي راډیو ته ویلي و چې مدني حرکتونه او مظاهرې د قانون په چوکاټ کې د هر افغان حق دی، خو د دغه ملي بهیر په وړاندې د ناامنۍ ایجادولو ته به اجازه ورنه کړو.
د بیا شمیرنه پیل شوې ده او موږ هم مکلفیت لرو د پروسې د دوام لپاره. هیڅ چا ته به د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د دغې ملي پروسې د امنیت د ټینګښت ضد اوسي او د خلکو د نارامۍ لامل شي.
حال کله چې د سیاسي چارو شنون کې انتظار خادم د خاغلی خالد د نننیو سرګندونو په خبرګون وايي سیاسي او دفاعي موضوعات سره بیل دي او باید مداخله ونه شي.
فکر کوم چې د خپل ذات کې د قانون سره په مخالفت او مغایرت کې واقع کیږي چې امنیتي سکتور په سیاسي مسایلو کې داخل شي. د قانون د وزارت په او د دفاع په خپل تلایکونه د کار محدوده ټاکلې ده. امید چې دغه مسایل امنیتي سکتور د دفاعي سکتور د بحث موضوع نه وي.
اکرام صاحب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر یوه عالم نورستانی هم ازادي راډیو ته ویلي و که چیرې دغه تحریمونه دغه شان روان وي دوی به په نورو لارو فکر وکړي، خو د نورو لارو په اړه نوموړي جزئیات نه ولور کړي چې نورې لارې څه دي. بله اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، عوام اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیچ باندې څوک لاس پوري کړي او د خلکو حرام ژوند له خطر سره مخ کې. په دې راپور کې تاسو دا هم اوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد نن په یو خبري غونډه کې ویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپل بی‌طرفي ثابت کړ، دغه شان به د انتخاباتي ممکنه خطرونو مخه هم ونیسي او په خبرې له شک پرته چې دا وړتیا هم لري. نور راپورونه هم لرو للګزان اورست.
ازادي راډیو لوونه تر وو
او څام ورزو. تخار ولایت ته د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د غیر مسؤولو وسلوالو لزیاتېدو شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې دغه سنزو د لید کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمی دا راپور رسولی.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسؤولو وسلوالو شتون تخاریان اندېښمن کړي. د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې دیننه او پولیسوالیو کې د جنایي جرمونو زیاتوالی او دغه راز د غیر مسؤولو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسلح غیر مسؤول هستند
د خپل سر او ټوپکیانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو خار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سازمان یافته ډول د ښار له واټونو او له ولسوالیو څخه تښتول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
اتحاف میشوند و به قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سری ټوپکان پر هر ډول جرم جنایت لاس پوري کوي او د خلکو ژوند له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسؤولو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغې ډلې د خپل سرو مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي غیر مسؤول ټوپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دي، ځکه دوی اختطافونه، غلاوي او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوري کوي او باید ډیر ژر خلاص شي. په ورته مهال کې د تخار د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل:
در مدت 8 مای سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اتمه میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو، غلا او زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسؤولو وسلوالو د خلیص لا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با سوفنګ او اسلحه یې
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په ښار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ راتګ کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیص لا شي. خو د تخار اوسیدونکي بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لوري د غیر مسؤولو وسلوالو د خلیص لا کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم سو لن اقتصادي خبرونه ورو چې نجیه صفای وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک په همکارۍ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. د سوداګرۍ خونې د رهبری پلاوی غړي خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د سوداګرۍ د ستونزو په هواري خبرې کیږي.
د سارک هیوادونو کې کوم فرمایګزاري مشترکه کمی دي هغه د تفصیلات راشي او هغه معنی چې د دې وړاندې باندې فرشي دي هغه باید دغه مملکتونه حل کړي. د هیوادونو د همکارۍ باندې په هغه مشکلات او پرابلمونه چې موجود دي هغه باید دغه شي.
په دغه ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازي وګډون کړی. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک تیره غونډه په بوتان کې وه. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان یې په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. په ورته وخت کې افغان سوداګر رحم الدین حاجی اغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 20 کاله کېږي، خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې نه دي کړې. نوموړي وویل تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نه شي، ستونزمنه ده چې په سیمه کې سوداګري پراخه شي. په کابل کې سباندې 200 دنی عالمانو د مالیه په ورکړې ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې دنی عالمانو له خلکو وغوښتل چې د اسلامي اصولو په رڼا کې باید د مالیه په ورکړه کې ځنډ ونه کړي او افغانستان د ځان بسیاینې په لور وزي. له بلې خوا د افغانستان د مالیه وزارت ویان شهروز خان مسجدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دیني عالمانو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل چې د دیني عالمانو دغه سپارښتنې به د دوی د کارونو په برخه کې د پام وړ مرستې وکړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوز هم یو نره والا مسئله د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو وصل ده. فریبا جان، ستړي مشئ که پیل لدینه کوچې د امریکا د دې اقدام د دلیل پاړه څه ویل شوی؟
بلې مننه اکرام صاحب. دا غوښتنه ظاهرا د ایران د حکومت د هغه اقدام په خبرګون کې سوې چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. نو اوس امریکایي چارواکو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو لکه چې تاسې نوم واخیستئ فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر باندې خبره شوې ده، د ایران رژیم خورا دوه مخی بلل دی. دا همدارس ویلي چې د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغه ټولو ټولنیزو شبکو څخه کار اخستلو ته دوام ورکوي. اکرم صاحب،
او د ټولو ایرانی چارواکو د اکاونټونو د بندیدو غوښتنه شوې ده کنه ځانګړي کسان یاد شي؟
بله، د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیز رسنیو له شرکتونو غوښتي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټونه بیرته فعال کړي نه وي. البته دا باید ویم چې په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو د بیو د زیاتېدو اعلان وکړ او د خلکو د غوسې او اعتراضونو سبب شو. د ایران حکومت د یو لیټر تیلو بیه له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړ کړه. ویل چې د هر شخصي موټر خوند په میاشت کې یوازې 1.5 لیټر پېټرول رانیولای شي. آیت الله علي خامنهي د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې وویل چې د حکومت پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم غوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ او همدا مسله وایي چې خلک او هم د امریکا حکومت د علي خامنهي پر وړاندې داسې یو اقدام ته مخه کوي. دا باید ویم چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سیشن په پرز په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته د ورسېدلو کره راپورونو له مخې په 22 ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال 106 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې اندېښنه ښولې چې د مرګ ژوبل شمېره ښایي تر دې لا زیاته وي، ځکه د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. خو هغه څه چې ښکاره دي دا دی چې خلکو د حکومت د پریکړې په غبرګون کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او په ډیرو شهرونو په ډیرو ځایونو کې دغه اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. بله،
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر و. درنو اوریدونکو، چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه هغه غوښتنې په اړه معلومات درکول چې د ایران د حکومتي مشرانو د اکاونټونو د بندیدو په اړه باندې شوی ده. بیرته راګرځو کابل ته. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته سر وخت کار کوو. د کابل چاپ د نن ورځې په ورځپاڼو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر او د امریکایي سناتورانو لوري د لپاره د وی نوې لایحې په اغیزو لیکنې او تفسیرې خبرې کړې. نجی صافی مهم ټکي راټول کړي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شاوخوا 15 ورځو کې د رایو بیا شمېرنې بهیر پای ته رسولی چې له ډلې د 12 ولایتونو ټاکنیزې توکي مرکزي کمیسیون ته هم رسیدلي، خو په سرمقاله کې راغلي چې په 2 ولایتونو کې د یو ځانګړي ټیم د تحریم له کبله لا د رایو بیا شمېرنه نه ده پیل شوې چې د کمیسیون چارې له ځنډ سره مخ کړې دي. وړاندې راغلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې له قانون او خپل مهالویش سره هم د ټاکنو پروسې ټول پړاوونه په خپل وخت بشپړ او پر ټاکلې نیټې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور هیڅوک او هیڅ ډله حق نه لري چې د خلکو یو ملي پروسه چې د افغانانو او هیواد پر خلک ورسره تړلې په زور یرغمل کړي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې په پایل کې اټکل کېده په هماغه لارې لاړه او اوس چې 50 ورځې د انتخاباتو له نیټې تېرې شوې لا هم لومړنۍ پایلې اعلان شوې نه دي. د درغلیو او تقلب خبره سپینه نه شوه، لاسوهنې ونه درېدلې بلکې لا زیاتې شوې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس خبره د رایې د حرمت او ولسواکۍ او ډیموکراسۍ نه ده، بلکې مسله د هغو ډلو ترمنځ ده چې په هر صورت غواړي تر راتلونکو 5 کلونو کې په واک کې پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې او امریکایي سناتورانو نوې لایحې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي د امریکا د سنا جرګې 2 غړیو په ګډه داسې لایحه جوړه کړې چې له مخې د امریکا کانګرس وکړی شي په افغانستان کې د سولې راوستلو پروسه تر سر لاندې وساتي، سو دا هیواد نه یوازې خپلې لاسته راوړنې وساتي بلکې بیا ځلې د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. په سرمقاله کې راغلي په دې لایحه او تګلاره کې پر بشري حقونو سربیره د قانون حاکمیت او د بیان او مدني ټولنې ازادۍ ته هم پام شوی او پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې وروستۍ هوکړه باید تر لاسلیک وړاندې کانګرس ته واستول شي او د ترهګرۍ ضد ضمانتونه د امریکایي ځواکونو وتل افغاني مذاکرات او اوربند پکې ځای پر ځای شوي دي. په سرمقاله کې راغلي د دې لایحې په اساس باید د امریکا حکومت په 6 ورځو کې یو ځل کانګرس ته له طالبانو سره سولې د هوکړې راپور ورکړي چې معلومه شي طالبان خپل ژمنو باندې ولاړ دي او کنه. د سرمقالې په پای کې راغلي د امریکا د کانګرس دا نوې لایحه د سولې پروسه تضمینوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا ځلي د تروریستانو په ځالې نه بدلېږي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام ورزو هلمند ته په هلمند کې د لړمانو د روزنې صنعت وده کړي. په دې ولایت کې یو دهقان د نږدې 2,500 لړمانو یو فارم جوړ کړی دی او په دې فارم کې هڅه کوي چې لړمان وروزي. هلمند چې یو کرنیز ولایت دی آهسته آهسته یې اوسیدونکي منظمو او میکانیزه فعالیتونو فارمونو ته مخه کوي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند یو اوسیدونکي غواړي د لړمانو د زهرو سوداګري وکړي. زموږ همکار الیاس دایی همداسې یو فارم ته ورغلی دی او هلته یې دغه راپور چمتو کړی.
دا دود دی هیڅوک بی اجازه ری چا کور ته نسی ننوتلی، ځکه مو د پیر محمد د کور سره رنګه دروازه ور وټکوله. داسې ښکاري چې پیر محمد ټوله ورځ د لړمانو پر روزنو بوخت دی، ځکه پیر محمد شنه خولی پر سر او سپینه چپانه اغوستی ده. په سپینو پلاستیکي بکسونو کې دا لړمان د کورونو او غارونو ترغې سست حرکت کوي. زه نږدې ورتلای سم خو ویریږم. دوی ډول ډول رنګونه لري. په کتلو یې ما ته د ماشومتوب پر مهال د چچلو ډیره دردناکه شیبه را یادیږي. پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنې فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي. د ازادي راډیو ته ویل لوی ارمان یې دا دی چې 1,000,000 لړمان ولري.
ما په ایران کې درس وای زم مخکې د لړمانو فکر باندې نه پوهیدم، نو مسلکي نه وم. بیا ولاړم هلته مې درسونه وویل. د هغه درسو څخه چې فارغ سوم رالم خپل کار ته مې رشد ورکړي او خپل کار نورم انشاءالله مخ ته وړم. اوس په الحاله زما لړمان چې دي کم دي، یعنی زه غواړم چې 1,000,000 یې کم او د نړۍ په سطح زه خپل فارم جوړ کړم. داسې نه چې وزه د افغانستان په سطح، یا داسې رشد ورکوم چې د نړۍ په سطح فارم یې.
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي. پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړې وي، خو ماته وویل دا مې شوق او علاقه ده. په دې واړه او زاړه کور کې د پیر محمد زړه تنګ سوی دی. هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم ولري، ځکه نو د حکومت څخه د مځکې او برښنا غوښتنه کوي.
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دې برق او مځکه راکړي. موږ ته دې ډېر مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډېر کړو. اوس په الحال زما د لړمان تعداد کم دی. زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي انشاءالله که زه دغه کار ته پراختیا ورکړم. اوس په الحال زما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفره کار کوي، او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي پاتره که ما تر جمع کړی ما تر ټولی هغه د حدود 200 نفر دي. نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکم حتی 1000 نفر به زما سره په کار باندې مصروف وي.
په خو خلک نه پوهیدل لړمان وجل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل، خو اوس په صندوقونو کې ساتي. د ستنې د سپام په ډول د ډیر وړو کوڅاڅکو څخه د 1 کیلو زهرو برابرول تور ویښته سپینوي. هغه هم د پیر محمد په خبره که په 3 میاشتو کې یو لړم یوازې 1 څاڅکی زهر ورکړي. په اوسط ډول یو لړم په کال کې 18 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي کیدای سي په یوه کال کې 18 میلیونه سي، چې په دې ډول د 1 کیلو زهرو راټولول اسانه کیدای سي. اما پیر محمد تر دې دمه 2,500 راټول کړي دي. د هلمند د کرهنې رئیس وایي تازه د یو بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغه کې تر 5,000 ډیر لړمان ساتل کیږي. زلمی الکو ازادي رادیو ټول د ورځې نه بلی ته دا صنعت پراختیا مومي
د لړمان او زهر څخه استفاده کیږي البته د نړیوال مارکیټ لري په داخله د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري نو بینان د یو کیلو زهر تقریبا په لس میلیونه او درې لکه ډالر باندې په پروش رسیږي یو بهترینه لاره د عایدو ده چې د دې لارې څخه ډیر عاید په لاس راځي نو بینان سکتور خصوصي د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست تشویق ودی ته کوي هغه کسان چې مخکې بې په ایران کې مهاجر سوي و دوی هلته د دې کاروبار سره بلدیت درلودې هغه یې ودې ته تشویق کړه چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد سي
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینې د یو لړم قیمت چې پخوا به خلکو په بېرحمۍ وژی 1500 افغانیو ته لوړ کړی دی زهر خوړل یا زهر کېدل د مرګ باعث ګرځي خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونې کې استفاده کیږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوي کې کارول کیږي محمد الله صیب د ازادي راډیو هلمند
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو په هلمند کې د لړمانو د روزنې د صنعت د ودې په اړه مو د الیاس دای راپور اوریدل په همدې سره زموږ دغه نیم سات لومړی نیم سات پای ته رسیږي راتلونکي نیم سات نور بس ته ونیځي خبرونه ته ځانګړی شوی دی د خبرونه به هم را سره تر پای اوري خو له هغه نه وړاندې سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي کمیسیون د رایې وروسته له دې باطلې اعلانوي چې د ځینو مرکزونو رایې بیا وشمیرل سوې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش د سختریزې ډلې 22 نور غړي هم په ننګرهار ولایت کې خاصو افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي د ننګرهار والي تېره اونۍ ویل و چې په دې وروستیو کې د داعش تر 600 زیات غړي دولت ته تسلیم سوي دي نامعلومو وسلوالو تېر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وژلی دی د پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک دا خبره پرون له بلومبرګ نیوز شبکې سره په مرکه کې کړې ده د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه په 1945 میلادي کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4000 کسان وژل شوي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د قحطۍ له کبله د اوکراین پر خلکو تیر سوی مصیبت بیان کړي په 1920 میلادي کال کې په اوکراین کې له 3.7 میلیونه پورې وګړي له لوږې مړه شوي وو
نور بس دی شکست سکوت
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت نور بستې خبرونه ته هرکلی کوم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس د 1309 کال په 18 کې لږه کمیسیون سره د خزو پر وړاندې د تاریخوالي 2022 قضې ثبت شوی چې تیر کال ته په پرتله د تاریخوالي په کچه کې څه باندې 8 سلنه زیاتوالی ښیي در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر دیده میشه که با ثبت رسیدن بیش از 1000 مورد خشونت روانی علیه زنان افغان در وضعیت بد روانی بسر میبرند. یافته های کمیسیون حقوق بشر نشان میدهد که 97.1% تمام خشونت ها در برابر زنان در محیط خانواده رخ داده است و این آمار نشان میدهد که محیط خانه نامنترین جای برای زنان افغان است. در برنامه این هفته شکست سکوت با شهلا فرید استاد حقوق در پانتون کابل در رابطه با علتهای افزایش خشونت در برابر زنان و همچنان تأثیرات آن بر جامعه صحبت میکنیم. استاد به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
بله بسیار شکر استاد. گزی آغاز کنیم که با توجه به این که ما 18 سال در بخش زنان بیشتر کار کردیم و کارها در بخش حقوق زنان بیشتر صورت گرفت، علت افزایش خشونت چی از سال به سال ما شاهد افزایش آمار خشونت هستیم؟
مرز سلام دارم به شما و شنوندگان محترم شما. ببینین 18 سال که ما برای بهتر شدن زندگی زنان افغانستان کار کردیم، این 18 سال فقط برای تغییر جامعه به نفع زنان نبوده، بلکه در این 18 سال ما یک جنگ بسیار متداوم و یک بحران بسیار عظیم ما در جریانش بودیم و حتی گفته نمیتونیم که پشت سر گذاشتندیم، در چون هنوز هم جریان داره. این تاثیرات منفی خود نه تنها بر روان جامعه وارد میکنه، بلکه جامعه کوچک که خانواده است تاثیرات منفی جنگ و بحران ما در داخل خانواده میبینیم، چون این بحران ابعادش به آن قدر وسیع است که عوامل خلق کرده که او عوامل به نوع در وضعیت خانواده تغییر منفی را به وجود آورده که قربانی از این تغییر منفی که عبارت از خشونت ها حاکمیت خشونت ها در خانواده های افغانستان است، در قدم اول زن که در اونجا مادر است و او را متاثر ساخته، و در قدم دوم اطفال در این خانواده، اطفال بوده که 18 سال اینا خشونت در خانواده مختلف افغانستان تجربه کرده. من فکر میکنم که وضعیت عمومی بحرانی که در افغانستان وجود داره یکی از عوامل بسیار کلان از این خشونت های خانوادگی است. ولی هر قدر باز این بحران ما به جزئیاتش بریم و عوامل مختلف بحرانزای دیگر در داخل خانواده مطالعه کنیم، میبینیم که به نوع از آنها اینا تاثیرات منفی را بر خشونت ها در داخل خانواده داشته. لذا کارهایی که صورت گرفته، اگرچه یک تغییر اندک در زندگی زن افغانستان به وجود آمده، ولی این تغییر بسیار سطحی است، این تغییر به سطح بسیار محدود است که میتونه عده اندک از زنای باسواد که به سطح بسیار بلند تحصیلات عالی دارن اونا رو در بر بگیره. حتی من برای شما گفتم میتونم که زنایی که به سطح تحصیلات عالی تا ماستری و پیجدی هستن، به نوع در مقابل از اینا هم در داخل خانواده خشونت وجود داره، که یکی از خشونت هایی که سخت روان یک زن متاثر میسازه و قربانی خود میسازه، خشونت هایی است که علیه زنای قشر باسواد از جامعه وجود داره، چون با تمام درک و فهمی که در داخل خانواده دارن، هنوز هم به خاطر طفل خود، به خاطر تداوم در داخل یک محیط مشترکه که در اونجا اطفالشان است و اینا به نوع با اطفال خود زندگی میکنن، به خاطر از این تحمل میکنن و این خشونت هایی را که بالاخره نهایتش بر از اونها استرس خلق میکنه، و ما یک تعداد زیاد از زنها را میبینیم که با دپرشن های بسیار قوی اینا زندگی خود را پیش میبرن. لذا من فکر میکنم که جنگ و بحران در جامعه به وضعیت رسیده که امروز کمتر کسا متوجه وضعیت خانواده است که در خانواده های افغانستان که بالاخره جامعه خشونت زده را میسازه چی میگذره. لذا من فکر میکنم ابعاد از این خشونت بسیار گسترده شده، او از داخل خانواده که اجتماع کوچک از بیرون شده، و او طفل که 18 سال خشونت تحمل کرده امروز به عنوان یک جوان که مکمل نه تنها در زندگی خصوصی داخل خانواده خود خشونت تجربه کرده، بلکه در جامعه پا میگذاره که در جامعه هم هر لحظه او انفجار میبینه، انتحار میبینه، توهین سیاسی توسط رهبرای سیاسی که یکی بر دیگه خود وارد میکنن میبینه. لذا من فکر میکنم که هنوز هم ثبت که صورت گرفته کمتر از بیشترین خشونت ها امروز در داخل خانواده وجود داره.
شما در مورد چی گفتین؟ بحران جنگ در افغانستان است، بیشتر در گزارش هم بیشتر به می اشاره شده که مشکلات اقتصادی که خانواده ها با او روبرو هستند تاثیر گذاشته بالای برخورد با خانم ها، حتی برخورد با تمامی اعضای فامیل. مشکل اقتصادی در افغانستان چقدر تاثیر گذار بوده بالای از این؟ چون ما شما می بینیم که همزمان با موارد خشونت فقر هم بلند میره. دلیل فقر چقدر بوده میتونه ای که خانواده ها روزگار خوب ندارن و باعث خشونت میشه؟
ببینین وقت در جامعه جنگ وجود می داشته باشه، جنگ فیزیکی که تمام مردم از او متاثر هستن، این جنگ یک بحران عدم شغل برای انسان ها به بار میاره که او هم مردا را در بر میگیره و هم زنا را. دو نوع مشکل اقتصادی در داخل خانواده در افغانستان وجود داره. اولی که عاید بسیار محدود و کم است و مدیریت از این عاید کم هم به دست زن نیست، بلکه به دست مردا است و زنا فقط مصرف کننده یک اقتصاد بسیار متزلزل که مدیریتش هم به دوش مرد است در داخل خانواده، و نمو اقتصاد بسیار متزلزل مصرف میکنن کی سبب میشه که فشارهای گوناگون بر زن وارد شود. من بسیار خانواده را میشناسم که صبح فقط مرد خانواده 100 افغانی بر از زن میده که یک خانواده تقریبا 8 نفری یا 6 نفری هستن، 100 افغانی برش میده که میگه نان چاشت و نان شب به آماده بساز. زمان که زن با 100 افغانی میره برای خرید بعضی خوراکای اولیه که ضرورت انسان است، است، میره که او را نمیتونه به وجود بیاره. زمانی که دوباره این حرف به مرد خانواده انتقال میکنه، مرد خانواده بجز از راه خشونت دیگه چیزی را نداره و به نوع فشارها را وارد میکنه. این خشونت اقتصادی هر روزه تکرار شده میره در خانواده و بالاخره مناسبات زن و شوهر به حد میرسه که اینا مجبور میشن به خشونت های لفظی با هم دیگر ادامه بدن و این تاثیرات منفی خود به سر اطفال خانواده میمونه. یک طرف یک نوع خشونت است، خشونت اقتصادی است، دیگه نوعش فقر اقتصادی که در داخل خانواده است به یک فقر مزمن تبدیل شده که اکثریت قریب به 40% خانواده که آمار را که دیگرها ارائه کرده که من به مو آمار مراجعه میکنم، 40% از خانواده امروز زیر خط فقر به سر میبرن. زیر خط فقر زندگی کردن خودش زندگی نرمال نیست، خامخواه خشونت های حداقل روانی در خانواده وجود می داشته باشه. از سوی دیگر زنایی که خودشان عاید دارن با وجودی که خودشان زحمت میکشن کار میکنن و او عایدشان توسط مرد خانواده مدیریت میشه و مصرف میشه، این خودش هم مشکل اقتصادی است که مردا کوشش میکنن که مدیریت عاید زن خود خودشان به دست داشته باشه. یک نوع روابط خراب میسازه و روابط دومه که ایره زن مرد مدیریت میکنه و مصرف میکنه، بازم برای زنها یک مشکل خلق میشه. این هم خشونت ها را در داخل خانواده و بار میاره و او خانوادهایی که امروز زنها به یک صد آگاهی خود رسیدن که اسلام برشان حق داده که ملکیت و حداقل تصاحب سرمایه که خودشان به دست میاره به اختیار خود داشته باشن و یا هم ملکیت خود به تصاحب خود داشته باشن، این بگومگاهی که در داخل خانواده خلق میکنه، من فکر میکنم که امروز خرابی اقتصاد یا زیر فقر زندگی کردن خانواده یک عامل بسیار کلان خشونت خانوادگی شده.
بله استاد، شما در مورد عایدی که زنان دارن کار میکنن خودشان در بدن به دست مرد ها مصرف میشه، دلیلش چی بوده میتونه؟ آیا امو ذهنیت سنتی که هنوز هم در جامعه با باقی مانده، چون اینا اجازه نمیتن باشه خانمایشان تا دست باز داشته باشن، راه های زیر اگر استاد بالا صحبت کنیم که چگونه میتونیم از این وضعیت بیرون کنیم خانم ها را، چون وقتی اینا حق زیر پیدا میکنن یا اجازه زیر پیدا میکنن که برن کار کنن، پس چرا حق مصرف از اون ندارن؟ چون خانم ها میتونن بهتر به فرزندانشان رسیدگی کنن از طریق و امو مشکلات و ضروریاتشان بهتر درک کنن از پدرشون.
ببینین همونطور که شما گفتین، من یقینا با شما هم نظر هستم که دید سنتی که در مقابل زنای افغانستان وجود داره که امروز به تابو بر زن باسواد افغانستان تبدیل شده، و این است که یک اصطلاح عامیانه در بین جامعه موجود داره، میگه کسی که نان میده فرمان میده. لذا مردا به این فکر هستن که اگر مصارف خانواده را یک زن آماده میسازه و خودش به مدیریت خود او را به مصرف میرسانه و برای ما و اولادم نان میاره، خامخا فردا بالای ما فرمانم صادر میکنه. لذا از این سبب بسیار کوشش میکنه که اجازه کار زنان در مقابل ازی برای یک زن اینا قائل شون که تو در صورتی میتونی بیرون از خانه کار کنی و عاید بر خانواده بیاری که عایدت ما باید خودم مدیریت کنم مصرف ازورا. یک سبب شده که به این شکل بانم. و از سوی دیگه زنایی که مصروف کارهای بسیار بومی هستند در داخل خانواده که اونم مرغداری است، زراعت است، همکاری با زراعت است و حتی قالین بافی است که کلکای ظریف یک زن قالین تولید میکنه ولی فروش ازورا در بازار شوهر ازو میکنه و پول ازو به جیب شوهرش میفته یا به جیب پدر یا برادر و فقط بر ازو چیزی میره که سال یک جوره لباس میباشه. و تا اکثر از این خانما امروز به امراض گوناگون و خصوصا به مرض تبرکلوز دچار شدن که حتی امو نفقه خانواده که به دوش یک مرد است مکلفیتش داره و عایدم با وجودی که خود زن داره، این زنای تبرکلوز حتی تداویش مردا به عهده نمیگیره. من فکر میکنم که یک نوع خشونت سیستماتیک در داخل خانواده در افغانستان شکل گرفته در 18 سال، با وجودی که ما یک سلسله دستاوردهای در رابطه با مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان داریم، ولی به نوع یک خشونت سیستماتیک بحران که ناشی از جامعه بحران زده جنگ زده جامعه ما هست و انتقال کرده در داخل خانواده، که من فکر میکنم که کار 18 ساله که زنای افغانستان برازو کردن، او کار نه تنها تانسته که زنها را از خشونت نجات بده، بلکه در بعض از خانواده خودش عامل خشونت شده. مثلا امروز مرد خانواده پذیرفته نمیتونه که خودش به سطح لسانس یا 12 پاس باقی بانه و زنش میره ماستری و دکترا میگیره. و حتی در بسیاری از ولایت افغانستان یک تفاوت بسیار شدید فرهنگی را به وجود آورده که او هم خشونت‌زا بوده در داخل خانواده.
بله استاد، شما از خشونت سیستماتیک صحبت کردین که خیلی خطرناک هم است در خانواده ها. دلیل از این چی بوده؟ ما شما بیشتر کار کردیم در بخش فرهنگی و در بخش ذهنیت سازی، حتی آگاهی هم بیشتر صورت گرفته. چگونه خشونت هایی که عادی بوده حالا به خشونت های سیستماتیک مبدل شده؟
ببینین، یک عمل کلانه که خشونت ها را به وجود که برای رفعش کار شده، قوانین ساخته شده، پلیسی ها ساخته شده، سیاسیون ما که در حاکمیت سیاسی هستن تعهدات را کردن برای ما که ما خشونت علیه زن کاهش میتیم، حداقل خشونت هایی که در مراکز در محیط های کاری وجود داره یا در محیط های بیرون وجود داره او را کاهش میدیم که نتونستن کاهش بدن. من فکر میکنم امی بحث خود خشونت سیستماتیکی است که طفل که 18 سال خشونت در داخل خانواده تحمل کرده، وقتی پا میگذاره به جامعه با خود و خشونت خانوادگی خود انتقال میده به مکتب، انتقال میده به محیط کار. حتی امروز در محیط کار یک مرد نمیتونه یک زن تحمل کنه و همونطوری که در داخل خانواده خشونت پدر خود علیه مادر خود دیده، او میخواد یک سمبول خشونت در محیط کار باشه تا اینکه میره باز ازدواج میکنه، او هم همونطور یک خانواده خشونت زده را به وجود میاره. و حتی در محل کار وقت خانما تجربه میکنن خشونت آزار اذیت های جنسی را، خشونت مدیر خود تحمل میکنه، به نوعی انتقال میده به فرزند دختر خود که امروز اکثریت دخترای باسواد ما، اکثریت دخترای ما که به سطح بسیار بالا تحصیل دارن، وقتی در داخل یک محیط کاری میشن، محیط بسیار محدود میبینن و میبینن که یک یا دو زن اونجا کار میکنن، از ترس از اینکه نشه تجربه مادر مبالای ما تکرار شوه، اون محیط کاری رو ترک میکنه. من فکر میکنم که این خشونت سیستماتیک منشأش خانواده است، منشأش سنت های حاکم در خانواده است و این نسل به نسل در خانواده افغانستان انتقال کرده و کاری که ما انجام دادیم چرا موثر نبوده؟ به خاطر که طفل در اونجا تولد شده در خانواده و اون طفل دوباره با خشونت بزرگ شده، خشونت تجربه کرده بالای مادر خود، چه اگر او فرزند پسر بوده چه دختر بوده، احساسا با خود این خشونت ها را انتقال داده میره، چون یک روان کاملا شکسته داره، یک روان کاملا صدمه دیده داره که شدیداً به خدمات روانشناختی روان درمانی احتیاج داره، ولی هرگز ما حاضر به این نمیشیم که این خدمات در داخل خانواده انتقال بدیم. لذا اینا به خشونت های سیستماتیک تبدیل شده که امروز حتی محیط کار ما را دیده. امروز وقت رئیس جمهور ما زنم ناموس فکر میکنه و زنم فکر میکنه ما غیرت در مقابل زن چی زن خودم بوده یا زن افغانستان بوده دارم، با وجود که مسئولیت به حیث تبع باید برای زود خواهی شود، ولی بار بار به عرفای خود رهبرای ما ناموس تکرار میکنن، غیرت تکرار میکنن. من فکر میکنم که تجربه تلخ خودشان در خانوادهشان بوده که زن به عنوان ناموس و به عنوان غیرت در داخل خانواده صدها مشکل خشونت تحمل کرده، او را با الفاظ خود اینا با ما انتقال میده. پس میبینیم هم از منشه جامعه که خانواده است و هم از جایی که خانواده مدیریت جامعه مدیریت سیاسی میشه، از اونجا ما این الفاظ هم میشنیم. لذا من فکر میکنم امروز خشونت به خشونت سیستماتیک در جامعه تبدیل شده که ما بر راهکارهای سیستماتیک برای رفع از حداقل برای کاهش از ضرورت داریم که هنوز ما اونمو کارکردهای سیستماتیک برای کاهش از این نداریم.
یو صد متاسفانه قسمی که شما اشاره کردین، می خشونت سیستماتیک به ادارات دولتی هم نشد کرده، بیشتر وقت در با سیاسین نشست برخاست که داشته می باشن، اینو در کنفرانس های بملل صحبت میکنن، از حفظ دستور 18 سال گذشته صحبت میکنن. وقتی یک با خشونت سیستماتیک در ادارات دولتی افغانستان وجود داشته باشه و یک قانون جرأت نکنه که در یک اداره کار کنه و با یک اداره بپیونه با یک اداره دولتی، چی فکر میکنین که این دیزی بسیار خطرناک نیست؟ چون یک دستاورد نیست، برعکس ما میریم به طرف دوباره به طرف سال 2001 وقتی که تعداد خانه ها خیلی کم بود در ادارات دولتی، در حالی که ظرفیت ها ایجاد شده حالا و بالایشون سرمایه گذاری شده و خانم ها رشد بهتری هم داشتن در کار کردنشون.
بله ببینید، من باز هم میگم بسیار شدیدن یک ضربه بسیار کلان از خشونت های موجودیت خشونت های سیستماتیک در داخل جامعه و من باز هم میگم که با پالیسی های بسیار کلان، با استراتژی های بسیار کلانه که تعهد حکام سیاسی افغانستان، تعهد خانواده افغانستان در وجود داشته باشه، ضرور است که ما او را شکل بدیم تا بتونه جلو وزیر بگیره. در غیر از او ما از دست میتیم زنایی را که تحصیل کرده هم اصلا از دست میتیم. یک نوع خشونت سیستماتیک بسیار مزخرف و بسیار، من حتی اینو میگم، طوفان منفی در زندگی مدیری زن افغانستان است، این است که امروز بدبختانه وقت زن به سطوح مدیریتی قرار میگیره باید به نوع خدمات افزاری جنسی را ارائه کنه. البته من نمیگم که بسیار عام است، ولی اگر او محدود هم است یک مرض بسیار خطرناک در جامعه افغانستان است که امروز وقت زن به سطح مدیریت میرسه، افکار عمومی جامعه در قبال از زن جوان امی است که چی نوع روابط با مدیرای جامعه داشته که تانسته به این حد برسه. اینا خودش تاثیرات امو خشونت های سیستماتیک است که امروز رسیده در اونجا هنوز و حل نشده. وقت صدای خشونت جنسی از ارگ بلند میشه، وقت صدای خشونت جنسی از وزارتخانه ها بلند میشه، از محیط های تحصیلی بلند میشه، توسط تحقیقات اینا ثابت شده، این خود نشان میده که ما انکار کرده از موجودیت از این نمیتونیم. کاش کمیسیون حقوق بشر تنها بالای خشونت های خانوادگی تحقیق نمیکردند، تنها اینا آمار خشونت خانوادگی امروز برای ما ارائه نمیکردند، اینا خشونت هایی که در سطح دوائر دولتی و غیر دولتی در افغانستان علیه زنان وجود داره، کاش یک آمار دقیق با یکی چی نوع افزاری از زنان استفاده شده او رو ارائه میکردن که ما دو نوع کار انجام میدادیم که تا بر حل از او میرسیم. امروز یک ضربه کلان بر سر صدای خشونت های جنسی که حقیقت بود یا نبود، ولی برای از اینکه برای ازی هیچ کس کار نکرد که آیا حقیقت بود یا غیر حقیقت، این خود یک صدمه بزرگ برای نسل جوان و تحصیل کرده دختر افغانستان میرسانه که امروز او را پدر از او، برادر از او و بالاخره شوهر از او اجازه نمیده که به سطوح بلند مدیریتی برسه. او باید به جای کار کنه که خودش است و روابط کاری با مدیرای بزرگ جامعه نداره که او ترس از او وجود داره که نباید بر از او ضرر برسه. من فکر میکنم که ما با کارهای عمیق‌تر ضرورت داریم که بسیار خصوصا خود زنا از این زنای تحصیل کرده پالیسی سازهای ساخته شوه که اونا پیش بینی شون چنین خشونت داره. او زن جوانه که خشونت جنسی را در محل کار خود تجربه کرده، او با یک پالیسی ساز خوب باید تبدیل شود که تا بتونه پالیسی‌های را ایجاد کنه که ما موانع برای ایجاد بیشتر شدن چنین خشونت‌ها خلق کرده بتونیم.
استاد، در مورد بعضی از موارد شما اشاره کردین که در بخش خشونت‌های جنسی که حتی از مراجع بلند دولتی اونجا گزارش‌های وجود داشته، اگر به این رسیدگی نمیشه چقدر میتونه این به تعهد که حکومت افغانستان کرده به جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان به خاطر ایجاد فرصت ها به خانم ها و سوی دیگه شک و گمان های از این که بیشتر این قضایا سیاسی شده و به این رسیدگی نمیشه، چون در وقت بالای صحبت ها میشن رسیدگی در چند ماه گذشته مشاهده شاهد از این بودیم که حتی از ارگمی صدا بلند شدن از برخی ادارات هم به این رسیدگی صورت نمیگیره. فکر نمی کنین که قسمه با این دوسیه ها برخورد سیاسی میشه و بعضی افراد که من اتهام میبندن و اتهامات بیشتر بود سیاسی داره؟
بله، ببینید، خدا کنه که تمام اتهامات بود سیاسی داشته باشه، اتهامات بر استفاده افزاری زنا در محل چون ار یا وزارتخانه، خدا کنه، من به می فکر هستم که خدا کنه همه طور یک چیز باشه.
ببخشید، اگر بود سیاسی هم داشته باشه باز بعدن من خوب
سلامش بر زنا میرسه. بله، من این به خاطر گفتم که خدا کنه که حقیقت نباشه، ولی من از زن افغانستان درخواست از ایره می کنم که ایره واقعیت و نواقعیت بودنش باید ثابت شوه. تنها با الفاظ ما نمیتونیم بگوییم که غلط است، چون این چیز وجود نداره. وجود داره، اگر اندک هم است وجود داره. یک ضربه کلان بر پیکر زنای تحصیل کرده افغانستان است. من فکر میکنم ما مثال میتونم برای ما که در امریکا، در فرانسه، در اروپا، در فلانی جای هم این خشونت ها در نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود داره در محیط های مشترک کاری. من جدا از اون محیط هستم. من زن افغانستان با بسیار مشکل فرصت به دست آوردیم که بریم کار کنیم و امروز ما نمیخوایم ما یک وسیله باشیم که وقت قدرت سیاسی تغییر میکنه و کسایی میگه که با یک دید بسطتر به نسبت زن مینگره، این بر از اون مثال باشه که اگر تو آزاد بودی به حقت رسیده بودی، ولی از تو زن افغانستان چنین استفاده صورت گرفته. لذا من خواهان از این هستم که هر چی زودتر ثابت شوه که آیا این اتهامات حقیقت داره یا برخورد سیاسی است. اگر برخورد سیاسی است، چرا سیاسی ما به این حد بد اخلاق باشه؟ چرا تمام ابعاد زندگی سیاسی به ابعاد تمام ابعاد زندگی زن افغانستان برخورد سیاسی شوه که ما نمیپذیریم؟ ما وقت مشارکت سیاسی میخواییم این بحث جداست، ولی به زندگی خصوصی به بدن یک زن برخورد سیاسی میشه و افزارگونه از استفاده میشه، این زن افغانستان تحمل کردن نمیتونه و این باید یک تغییر به وجود بیاید که آمدن از تغییر خود زن افغانستان، زن فهمیده و با دانش افغانستان به با اون باید نقش داشته باشه. وقت زن قادر است که خودش پالیسی بسازه، برازی با او برخورد سیاسی نشه، با او بازم زن حلقه خود انتخاب نکنن، بگذارن که زنای واقعی از این جامعه، زنی که کار کرده این جامعه را در واقعیتش میشناسه و راهکار ایجاد کرده میتونه، او زنا برای راهکار ایجاد از این راهکار نقش داشته باشه.
بله استاد، در مورد در گزارش بخش از موارد دیگه اشاره شده، از جمله ای که نبود حاکمیت دولت رو بالای صحبت کردیم که مشکلات امنیتی وجود داره. در بعضی از موارد عطا قضاهای خشونت که ثبت شده تنها نزد کمیسیون ثبت شده به دلیل از اینکه حکومت در اونجا حاکمیت نداره، در مناطق و نمیتونه به اونجا بره، این دوسیه ها بررسی نشده. این دوسیه ها چقدر میتونه دیگر هم چیکونه؟ چون وقتی خانم جرأت میکنه که دوسیه خود ثبت کنه یا مشکل خود ثبت کنه و به او بدن رسیدگی نمیشه، آیی باعث از این نمیشه که خشونت بالای خانم بیشتر شه به خاطر بلند کردن صدایش؟
ببینید، یکی ثبت است و یکی شکایت از لحاظ حقوقی است که میرسه بر کمیسیون حقوق بشر که ثبت میشه که یک زن زندگی بدون خشونت باید داشته باشه، حقش است. و بالاخره زنها وقت خانواده را بر خود بست میبینن و دیگر جایی ندارن برای بلند کردن صدا، میرن مراجعه میکنن به کمیسیون حقوق بشر. من فکر میکنم یک نوع روابط بین کمیسیون حقوق بشر و وزارت زنای افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی خصوصا سارنولی معنی خشونت وجود داره که هم قضایا مستقیم به سارنولی معنی خشونت مراجعه میکنه و هم قضایا از طریق نهادهای فعال که بر زنا کار میکنه و اینجاهای مختلف از نهادهای جامعه مدنی است و خود کمیسیون حقوق بشر است. اینا هم قضایا را میبرن برای سارنولی معنی خشونت میدن. من فکر میکنم که آمار دقیق تره که به او رسیدگی شده یا نشده و چقدر قضایا رسیده برای سارنولی معنی خشونت، سارنولی معنی خشونت میدانه که یک آمار دقیق تر از این که به قضایا رسیدگی شده یا نشده به اطلاع ما و دسترس رسانه ها قرار بده. ولی یک مشکلی که در خود قانون معنی خشونت وجود داره و او ای است که زمانی که یک زن میرسه تا جایی که شکایت میکنه خشونت یا کمیسیون حقوق بشر و یا هم سارنولی معنی خشونت و یا هم دیگه ارگان های عدلی و قضایی که از لحاظ قانونی میتونن به او دسترسی داشته باشن، تا اونجا میرسه خود قانون یک ماده داره، قانون معنی خشونت، که در هر مرحله از دعوا یا در هر مرحله از شکایت خود وقت قربانی خشونت از دعوا میگذره، دوسیه از او حفظ میشه و به او سارنولی رسیدگی نمیکنه. من فکر میکنم که اینی بخش بسیار ضرر میرسونه بر زنا. زمانی که سارنولی معنی خشونت متوجه یک خشونت علیه زن میشه، با وجود که قربانی بگذره از او، سارنولی من هست یک نهاده که از جامعه دفاع میکنه، از خانواده داد دفاع میکنه، حداقل اینو باید به طرف تعقیب عدلی برسونه که تا بتونه در اینجا خدمت بر زن ارائه کنه. ولی سارنولی معنی خشونت هم مطابق قانون معنی خشونت، به خاطر که خانواده را مسئول احساس کنن و خانواده حفظ شود در مقابل مداخله سارنول یا پلیس، سارنول هم اون موج تحقیق خود استاپ متوقف میسازه و دوسیه را حفظ میکنه، کی ضررش بر زن میرسه. من فکر میکنم بعضن زنا هنوز مورد خشونت شدیدتر قرار میگیرن که دوباره شکایت خود اینا دوباره بگیرن. این هم واقع شده. یک سلسله مشکلات وجود داره که این مشکلات میشه هم مشکلات در سطح خود سارنولی ها باشه، در سطح کمیسیون باشه و هم در سطح خود قربانی باشه که اینا وجود داره. و قربانی زمان پیشروی خود میبینه وقتی به خشونت رسیدگی میشه و از خانواده دور میشه، میترسه که من بعد از کجا باشم. خانواده پدرش نمیپذیره، پدرش گفته برش که با لباس سفید رفتی با کفن سفید بیا، خانواده شوهرش گرفته علی شکایت کرده، او هم نمیپذیره. در جامعه خود تنها احساس میکنه و نهادهایی که حمایت میکنه که خانه های امن است بسیار محدود است، خدماتش بسیار محدود است و اندک هستند و حتی در اونجا زمانی که زنها داخل میشه دوباره با اجتماع وصل شده نمیتونه. زمانی که این ترس ها ایجاد میشه، زنا وقت محیط عدلی و قضایی را میبینه، میبینه که دی میرسه من باید یا طلاق بگیرم یا این خانواده من حل شوه، سرنوشت طفل من چی میشه، میگذره از که آرام زندگی کنه، پس اونم زندگی با خشونت میپذیره و دوباره داخل خانواده خود میره. یک سلسله مشکلات در رابطه وجود داره که ما امیدوارم آهسته آهسته این مشکلات رفع شوه که زنا بتونه خوبتر از این خدمات حقوقی استفاده کنه.
درست استاد، در مورد قوانین گفتین، اگر کوتاهی رو بگین، قوانین چقدر بر اساس شرایط و وضعیت موجود افغانستان ساخته شده در بخش قانون معنی خشونت علیه زنان و قوانین دیگه که محیط را امن می‌سازه به خاطر خانم‌ها؟
من فکر میکنم چون قوانین خود زنها بسیار نقش داشته برای ساختنش و عملا موارد وجود داشته، بسیاری جاهای قانون معنی خشونت بسیار موردی بس کرده، موردی از همون خشونت هایی که در افغانستان تکرار شده رفته بالای زنها. من فکر میکنم که قانون معنی خشونت نه تنها که علیه احکام دین اسلام یا تناقض با احکام دین اسلام نداره، تناقض با وضعیت جامعه هم نداره، ولی متاسفانه وجدان قانون خودش وضعیت داره که وجدان جامعه رو تکان میده. بنو این تکان وجدان جامعه را مردهای سنتی افغانستان، مردهای بومی افغانستان و او مردهایی که نمیخواین که حاکمیت غیر معجهشان در داخل خانواده او حاکمیت که اسلام برشان اجازه داده به حیث سالار خانواده ما او را یک طرف میگذارم، ولی با حاکمیت های نامعقول که حتی اسلام مخالف از او است به اونو خاتمه میده. از او خاطر بعضا مردم میگن که این قانون منخشنت یا سایر قوانین که قوانین حمایتی بر زنهای افغانستان است این مطابق ارزش های جامعه نیست، چون این چیز نیست. ما تمام از این قوانین درس دادیم، اینا را خودم جز از کسایی بودیم که قوانین ساختیم، ما در مساودهش نقش داشتیم. قوانین در مت خود مشکل نداره، ولی فضای کاملا مردانه با وجود با حضور 65 زن در اولیش جرگه افغانستان، فضای کاملا مردانه اولیش جرگه سبب شد که قانون منع خشونت تصویب نشه. امروز قانون منع خشونت فرمان تقنینی است و هر دقه او به یک مشکل مواجه است و هر لحظه امکان داره که به او تغییرات وارد شود. یعنی او نتانسته که باعث یک قانون در مرحله اجرا گذاشته شود، بلکه باعث یک فرمان تقنینی در مرحله اجرا گذاشته میشه که خود تاثیرات منفی خود برای کسایی که قانون اجرا میکنن، برای کسایی که قانون اعمال میکنن دارد. سبب میشه بعض وقت قاضی قانون منع خشونت میمونه به قانون جزا مراجعه میکنه یا به کد جزا مراجعه میکنه، مطابق از او حکم صادر میکنه که باز استثناءات را که استثناءات حمایتی از قانون منع خشونت از زنا باز او را قضیه از دست میده. لذا با فکر میکنم اولین اقدامی که زنای افغانستان در این سال میکنن باید این باشه که تا سال آینده که 25 نوامبر میرسه قانون منع خشونت باید تصویب پارلمان افغانستان شه.
چقدر فضا شما مثبت میبینید به خاطر از اینکه چون وقت ما میگیم که ما در مذاکرات صلح وقت نگران ازی هستیم که حق زنا تلف نشه، اگر ما در افغانستان در داخل نظام در پارلمان اگر با این مشکل روبرو هستیم که مخالفت ها صورت میگیره آینده را چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که زنایی که در داخل پارلمان افغانستان است یک تکان باید بخورن و ما باید برش دادخواهی کنیم. من میفهمم که سخت است، ما باید سخت کار کنیم. حداقل زن پارلمان افغانستان که 65 نفر است، اگر اینا امروز برای تصویب قانون منع خشونت کلشان حضور داشته باشه، شاید 10 نفر مرد در داخل اولیسی جرگه مخالفت کنه با قانون منع خشونت، ولی مردایی را که ما زن افغانستان برش رای دادیم، ما از او میخواهیم که قانون منع خشونت تصویب کنه. او زن افغانستانه که زنا رفته برش رای دادن، او مردای افغانستانه که زنا به زن رای ندادن ولی رفتن به مرد رای دادن که اعتماد کردن به او که این مرد است که روز میره بر قانون منع خشونت رای مثبت میده. من فکر میکنم ما به کار سخت ضرورت داریم، ولی به هر صورتش ما یک زمان ما باید صرفه‌ای کنیم و ولسی جرگه افغانستان هم وظیفه داره، باعث نمایندای مردم افغانستان وظیفه داره که برای تصویب از او قوانینی که فرمان تقنینی نه تنها قانون منع خشونت بلکه سایر قوانینی که فرمان تقنینی برای تصویبش کوشش کنند.
بسیار زیاد تشکر استاد از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت، و هفته آینده شما را